افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو بیا هم نیکمرغه. د ازادي راډیو بل خبرونه پایل سو چې یو ساعته ده، خو خبري برخه شاوخوا دیرش دقیقې دوام کوي. د دوشنبه ورځ ده، د سلواغې دلوي 9 جنوري 9 د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپریږي. خو اوس خبرونه. کابل کې نن د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د استازیو او سفیرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي په یو پیغام کې ویلي چې د سیمه ییزې همکاري پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې ناستې د بحث موضوعګانې دي. د ایران یوه لوړ پوړي ډیپلومات ویلي چې ایران، روسیا، چین او پاکستان د غونډې له اصلي ګډونوالو دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت د احصایه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پایله تر اوسه څه باندې 12 میلیونه کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، پرون یکشنبه راپور ورکړ چې له 2 میلیونو څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د دغو تذکرو ډیره برخه په کابل او بیا په لویو شهرونو لکه هرات، ننګرهار، بلخ او کندهار کې ویشل سوې ده. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د 2018 د کال په پای کې په جمهوري نظام کې پیل سو. د راپورونو له مخې افغانستان کې یوازې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 6 میلیونو زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي هلته د اکتوبر له 8 د وژل سو خلکو شمیر 6500 او 500 ته نږدې سوی. دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې څه باندې 15000 نور کسان ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. پر غزه وروسته له هغې اسرائیل بمباري پیل کړې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمال کړل. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د حماس تر لمانځه وړلو او د یرغمل سویو تر خلاصون پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې پرون پاریس د یوې غونډې کوربه و چې د ځینو پرمختګونو راپورونه یې خپاره سوي دي. اسوشیټډ پریس او نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاریس غونډې اجنډا پر هغې طرحې بحث دی چې د یوه 2 میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغمل سویو خلکو خلاصون غواړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون تر څار لاندې له یوه اوپتل څخه نوي ستراتیژیک کروز میزایل وتوغول سول. دا په اټومي وسلو د سنبالې شمالي کوریا لخوا د کړکیچ د زیاتولو بل اقدام ګڼل سوی دی. دولتي اجنس کی سی ان ای پرون یکشنبه راپور ورکړی چې دغه دوه میزایل د ختیځ سمندرګي پر فضا تر مزله وروسته په یوه جزیره کې هدف وویشت. دا اجنس پوینا کیم جونګ اون د دې توغونې لارښوونه کوله. راپور وایي دغه توغندې څه باندې اووه ثانیې په هوا کې وو، خو دا وضاحت یې نه دی ورکړی چې څومره مزل یې کړی او بله دا چې دوی د اوبو له سطحې که د اوبو له لاندې توغول سوي. دا د کروز میزایلو نوي ډولونه دي چې د شمالي کوریا په وینا د لومړي وار لپاره تیره چهارشنبه وازمویل سول چې د ژړ سمندرګي پر لوري 2 میزایل وویشتل سول. د شمالي کوریا دا ظرفیت چې له سمندرګي څومره د توغندیو د توغولو وړتیا لري معلوم نه دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکای وایي د دغه هیواد چارواکو دوه هغه وسلول ونیول چې پرون یکشنبه یې د استنبول په یوه کلیسا کې د عبادت پر مهال یو کس په ډزو سره وواژه او د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې منلی دی. یارلیکای ویلي دغه حمله چې انقرې غندلې د استنبول د ساریر ولسوالۍ په یوه کلیسا کې وسوه او یو ترک وګړی په کې د عبادت پر مهال د دوو مخپټو وسلولو د ډزو په نتیجه کې ووژل سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ورو توپ اچوونکي نور احمد د جنوبي افریقا په تجارتي لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد چې د دوربان سوپر جاینټس ټیم لپاره لوبیږي پرون وتوانید په څه باندې 3 اوورونو کې د سیال ټیم فارل رویالز 15 لوبغاړي اوټ کړي، په داسې حال کې چې یوازې 11 منډې ورکړې. د نور احمد ترڅنګ د دوربان ټیم کې بل افغان بالر نوین الحق هم لوبه کوي. دوربان ټیم بیګا په لومړی پانی کې په ټاکلو 16 اوورونو کې 208 منډې وکړې. سیالي رویالز خپل ټول لوبغاړي په څوارلو سو ورونو کې د درې اتیا منډو په ترسره کولو سره له لاسه ورکړل. دمګړې د جنوبي افریقا، بنګلادیش او متحده عرب اماراتو په کوربتوب په بیلابیلو تجارتي نړیوالو لیګونو کې ګڼ افغان لوبغاړي لوبه کوي چې د خپلو ټیمونو په بریاوو کې د پام وړ رول لوبولی دی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی سي، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دغو راپورونو تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي. کابل باندې دوشنبه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي چې پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي.
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
خلک شکایت لري چې د سیم کارتونو د ثبت شرایط ډیر سخت سوي دي.
خلک ډیر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمایندګي ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راته وایي سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
غزنی کې اس غلون کې وای چې رواني وچکالی د اس پر ساتلو فالولو او زغلولو د غره فانګو به د اغیزه کړی ده.
نو وس یو واسم خلکو باندې تکلیف ده، خو بیا هم هغه د خلکو شوق ده، مینه ده، یعنی پرې خو وایم نشي دا کولای یم نشي.
د امریکا ولسمشر وای چې په اردن کې د وی حمله پر مهال درې امریکایي پوځیان وژل شوی. نور مطالب هم خبرو د هیلو رنګ رادیو ډرامې بل برخه د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. کابل بنن دوشنبه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د وی غونډې کوربه وي. طالبانو دا غونډه د افغانستان د سیمه ییز همکارۍ د ابتکار په نوم پلان کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران پکې ګډون کوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
طالبان وایي د کابل له دې ناستې د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا او د متقابل احترام د رامنځته کولو تمه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د دې ناستې په تړاو په یو پیغام کې ویلي،
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همداراز د سیمیز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا څانګې مشر سید رسول موسوی تیرونی ویلی و کابل به د پاموړ ډیپلوماتیک تحرک کوربه وي چې پکې د خبره د ایران، پاکستان، چین او روسیې استازي او سفیران هرومرو برخه اخلي. موسوی ویلی د دې ناستې تر سراوی د افغانانو د سولې، ثبات او سوکالۍ او د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان د ګاونډیانو ځانګړې پاملرنه په ډاګه کوي. په چین کې د طالبانو سفیر هم د همدې ناستې په تړاو له چینایي چارواکو سره لیدلی. اخو در راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د روسیې له تاس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي وو چې د جنریټر پای مخکې به روسیا، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په تړاو غونډه کوي. کابلوف ویلی وو د ناستې نیټه او ځای به وروسته اعلانوي، خو د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره به د ټول شمول حکومت جوړولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. کابل داسې وخت د سیمې او ګاونډیانو د استازیو او سفیرانو د ناستې کوربتوب په غاړه لري چې افغانستان او ګاونډیان یې په وروستیو څو اونیو کې په کړکیچونو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوي. د افغانستان لپاره تر ټولو لوی کړکیچ له هغه وخت راپیل شو چې پاکستان له خپلې خاورې د لکونو افغانانو جبري استل پیل کړل، او د راپورونو له مخې په تیرو درېو میاشتو کې لږ تر لږه 15 لک افغانان د ژمي په ساړه موسم کې افغانستان ته استول شوي. په دې سربېره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز لانجمنې څرګندونې هم دا څو ورځې د عامو افغانانو او طالب چارواکو له کلک غبرګون سره مخ شوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي وو چې د یوه پاکستاني ژوند ورته تر ټولو افغانستان ارزښت لري. هغه خبره چې د طالبانو د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت له سپکاوي ډکه بللي او هغه د پاکستاني چارواکو بې کفایتي ښودلي. اخوا ایران او پاکستان په همدې جنوري میاشت کې د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل او په سیمه کې یو نوی کړکېچ رامنځته کړ. په ایران کې د همدې اونۍ په شنبه په سیستان بلوچستان ولایت کې هم د سراوان په سیمه کې د وسلوالو په برید سره 9 پاکستانیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. لا د دې برید پړه چا نه ده منلې او بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی خپل ښکیلتیا پکې رد کړي.
د هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لخوا د سیم کارتونو د ثبتولو بهیر سخت شوی او هر څوک نسی کولی چې خپل سیم کارت ثبت کړي. دې موضوع خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو له لوري د سیم کارتونو د ثبت له بهیر د خلکو شکایتونه. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی د سیم کارتونو د ثبت هرکلی کوي، خو په ټکو یې ورته ټاکل شوي شرایط سختي او هر څوک یې د پوره کولو توان نه لري. نبی الله چې د کابل ولایت اوسیدونکي دی وایي د برېښنایي تذکیرو ترڅنګ دی پر کاغذي تذکیرو هم د سیم کارتونو ثبت وشي، ځکه د په خبره اوس یوازې د سیم کارت د ثبت لپاره د برېښنایي تذکرې لرل شرط ایښودل شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په نمائندګیو کې سیم کارتونه هم نه پیدا کیږي.
دا څو ورځې کیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي او سیم کارتونه په بازار کې نه پیدا کیږي. خلک ډیر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمائندګي ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راکړه، وایي سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
د ننګرهار اوسیدونکو احمد جواد وایي د په بیلابیلو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو نمائندګیو ته ورغلی دی، خو دا چې برېښنایي تذکره نه درلوده سیم کارت یې نه دی ترلاسه کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دې حال کې چې په یو شرکت کې هم کابل ننګرهار مزار چې هر ولایت وي چې ورشي همدغه بهانه د شرکت د خونه وي چې برېښنایي تذکره راوړي تر څو موږ تاسو ته سیم کارت درکو، او بهانه بل دا ده چې سیم کارتونه هم نشته. نو دغه ستونزې سره ټول افغانان لاس او ګریوان استو.
موږ غوښتل د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې د اسانتیا په رامنځته کېدو او د خلکو شکایتونو ته د ځواب ویلو لپاره د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عنایت علي کوزي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي نن طلوع نیوز خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي تر کومه چې ټولو مخابراتي شرکتونو د دوی وزارت ته د پخوانیو سیم کارتونو د ثبت راپور نوي سپارلې، دوی د نویو سیم کارتونو ویش ځنډولې دي. د مخابراتي چارو پوهان بیا د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت پر روان بهیر نیوکې لري. په تیر جمهوریت نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سلاکار ډاکټر محمد اجمل نیازی وایي د سیم کارتونو ثبتول د حکومتونو حق دی، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نشي کېدلای چې د خلکو باندې موږ تر دې حد پورې فشار راولو چې یعنی بيخي اخري حد پورې چې دوی نش کولای چې حتی خپل یو شخصي ټلیفون ولري. نو په دې اړه باید کار وشي، د خلکو ته اسانتیا په دغه باندې سیم کارتونه ورکړل شي، خدمات ورکړل شي.
خاغلی نیازی وایي د سیم کارتونو د ثبت او ترلاسه کولو پر مهال باید د برېښنایي تذکرو ترڅنګ نورې اسانه لارې هم ولټول شي تر څو هغه خلک چې تذکرې نه لري یا یې په لنډ مهال کې نشي ترلاسه کولی هم سیم کارتونه ترلاسه کړي. خلک د سیم کارتونو د ثبت پروسې او دغه شان په بازار کې د سیم کارتونو د نشتون څخه داسې مهال شکایت کوي چې د روان 1402 مریض کال د مرغومي میشتې په 19 نیټه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه لیکلیو د سیم کارتونو د ثبت د بهیر لا بشپړېدو وروسته به د ګرځنده ټلیفونونو د ثبت لړۍ هم پیل شي. هغه څه چې وار لمخې د خلکو اندېښنې راپارولې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په داسل کې چې په افغانستان کې په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبل شمیر د پام وړ لوړ دی. ځینې موټر چلوونکي او شاریان وایي چې په موټر کې د سفر پر مهال د سیټونو د خوندیتوب له کمربند استفاده ډیره رواج نه ده. د ترافیکي چارو پوهان په دې باور دي چې د خوندیتوب کمربند نه کارول په ترافیکي پیښو کې د زیانونو کچه زیاتوي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
په افغانستان کې یو شمېر عام خلک او موټر چلوونکي وایي په دغه هیواد کې د نن د سفر یا په خاري موټرو کې د ورځنی تګ راتګ پر مهال د سیټونو خوندیتوب کمربند تړل دود نه دي. د کابل اوسیدونکو نسرین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مو وخت کې شهر میره مې هر ځای کې میرم د موټر سفر
کله چې موږ خارج ته ځو موټر کې ګرځو او یا په هر ځای کې سفر کوو هیڅ کمربند نوي نو چې موټر چلون کې ولري قانون پلي کړی د موټرو یې منی کمربندونه هیڅ نه ښکاري په بشپړ توګه جلا دي او ما هیڅ کله نه دیلی دلی کوم کوړو چې وټړو یا اوڅو وایو دا به خلکو ته جالب وي ځکه تر اوسه کمربند تړل دود شوی نه دی
د چشم مردم یک چیز جالب یست یک چیز نو یست یک چیز متفاوتی است مردم تا هنوز مرواج نشده کمربند بستن
یو شمیر موټر چلون کی هم وای چې موټرو کې د خوندې تاب کمربندونو تړل او کارونه د دوی ترمنځ ډیره لګده د دوه موټر چلون کو په وینا د طالبانو د حکومت او پتیر حکومت کې د ترافیکو ریاست لخوا په دې اړه د عامه پوهاوي د منظم پروګرام نشټوالی او د افغانستان د ترافیکي قوانینو له مخې د دې کمربند نه اجباري کېدل د دې لامل شوی چې خلک په موټرو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندي تاب کمربند تړل جدي و نه ګڼي حشمت او حسینه دوه تنه چې په افغانستان کې د موټرو چلولو تجربه لري ازادي رادیو ته وویل
کمربند یې د
موټر د سیټونو کمربند تړل په افغانستان کې دود نه دی څوک نه تړي خو کمربند دومره ګټور دی چې کله پیښه کیږي تاسو ساتي نه پرېږدي چې له ښیښې بهر ووځئ
زه فکر کوم چې د قانون نه مراعت کول د ترافیکي پیښو د ډیرې دول لاملونو څخه یو دی چې یو یې د ایمني کمربند نه اغوستل دي البته د کمربند تړل د خلکو په ګټه ده ځکه چې دوی ته زیان نه رسیږي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له زرو ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي ومو غوښتل چې په وروستیو میاشتو کې د دغو تلفاتو د احصایې او د سفر پر مهال په موټرو کې د سیټونو د خوندي تاب کمربند د تړلو د اهمیت په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست هم وپوښتو خو مسؤلینو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې
د موټر چلولو یو استاد وحید چې اوس یو اروپایي هیواد کې په دې برخه کې تدریس کوي په موټرو کې د خوندي تاب کمربند د نه تړلو د ګواښونو په اړه وایي
که د موټرو کمربند ونه تړل شي حتی یو ډیره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي کله چې تاسو بریک نیسئ یا کوم بل موټر سره مو موټر وجنګیږي شیشي خوا ته لویږي تاسو شاته ناس کس ممکن مخکینی سیټ سره ټکر وکړي او دا د ټپګېدو او حتی د مرګ ریسک ډیر لوړوي
که څه هم یو شمیر خلک او موټر چلوونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د موټر چلوونکو او د موټرو د مسافرو لپاره د موټرو سیټونه د خوندي تاب کمربندونو تړل د ترافیکي قوانینو له مخې نه دود او نه هم جبري دي خو په نورو هیوادونو کې د موټرو چلوونکو او د موټرو سورلیو لپاره د موټرو د خوندي تاب کمربند تړل اجباري دي او د سرغړونې په صورت کې باید شخص ټاکلې جریمه پرې کړي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
او اوس یو بهرنی مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اردن کې د وی بی پیلوټ الوتکې کې د بریټ په پایله کې د دریو امریکایي پوځونو د وژل کېدو خبر ورکړ. د جو بایدن پوینا دا بریټ د ایران په لاره ملیشو لخوا سوې دی. دا مهال شاوخوا درې زره امریکایي سرتیري په اردن کې دی را دي. سپی بلاستنګ زی او نور تفصیل.
د امریکا پوځ تیر ماښام تایید کړ چې یوې بی پلوټ الوتکې له سوریې سره د اردن پولې ته څیرمه سیمه کې د دغه هیواد ځواکونه په نښه کړل. د معلوماتو له مخې په دغه بریټ کې درې امریکایي عسکر وژل شوي او شل نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا بریټ د ایران په لور ملیشو کارو. د بایدن په وینا دا ډله د عراق او سوریې په سیمو کې میشته ده. هغه زیاته کړې د غدرو امریکایي سرتیرو د خپل وطن په لار کې سرونه ورکړي او دوی هیڅکله میړانه نه هیروي. بایدن ټینګار کړی لته راګری سره به د امریکا مبارزه روانه وي. دا غو خبره د تروریزم سره د مبارزې لپاره د دوه عسکرو ژمنه ته دوام ورکول کیږي او په دې کې شک نشته چې موږ به د دې پیښې له ټولو مسؤلینو سره په یو وخت او په خپله طریقه حساب کوو. د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې دا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لومړی مرګ ژوبله ده. اردن له عراق، سوریه، اسرایل، سعودي عربستان او فلسطین سره ګډه پوله لري. دا مال شاوخوا درې زره امریکایي سرتیري په اردن کې میشتي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د اوسني وضعیت په اړه د دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان طالبان له ولسمشر بایدن سره معلومات شریک کړي دي. د اردن ټلویزیون د دغه هیواد د حکومت د ویان له قوله ویلي دغه برید د اردن پر خاوره خو د سوریې له پولې بلې غاړې ته شوی دی. امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې له اسرائیلو خپل ملاتړ څرګند کړی او له همدې کبله په منځني ختیځ کې د سختدریزو یاغیانو لخوا امریکایي پوځیان په نښه شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې یمنی اوس یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او په عراق کې فعالو ملیشو چې تهران یې ملاتړ کوي پر امریکایي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دری ژبې د ادبیات استاد لیکوال او د ژبې او ادب برخه کې څېړونکو پوهان محمد ناصر راهیاب وفات شو. نوموړی د هرات ادبي ټولنې د مشرتابه پلاوی غړی هم وو او ګڼ آثار یې پاتې دي.
د فارسی دری ژبو او ادبیاتو استاد لیکوال او څېړونکو پوهان محمد ناصر راهیاب ته یک شنبه په ورځ د سلواغې په اتمه سهار 4 بجې وفات شو. د هغه د مړینې لامل د زړه حمله بلل شوې ده. محمد ناصر رحیا په 1918 کال کې د کابل د علوم اکاډمۍ څخه د هرات پوهنتون ته د استاد په توګه دغه ولایت ته تللې او 1.5 کال د هرات پوهنتون د ادبیاتو د استاد په توګه دنده ترسره کړې ده. پوهان رحیا 15 کال د هرات پوهنتون علمی مرستیال وو. محمد ناصر رحیاب له 1918 کال څخه تر مرګه پورې د هرات ادبی ټولنې د مشرتابه پلاوی غړی هم وو. د لهرات پوهنتون څخه تر تقاعد وروسته کابو 15 کاله د غالب پوهنتون چې د هرات یو له خصوصي پوهنتونونو څخه دی د رئیس پتوګه دنده ترسره کړې ده. نوموړې په علوم اکاډمۍ کې سر محقق او د خراسان مجلې مسؤل مدیر هم پاتې شوی دی. یو شمیر ادیبانو او فرهنګیانو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د محمد ناصر رحیا پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. د هرات ادبی ټولنې پر خپل فیسبوک پاڼه د دې ټولنې د رئیس او مشرتابه په حواله د نوموړي مړینه د افغانستان د علمی ادبی او کلتوري ټولنې لپاره یو ځای بللې ده. د هرات ادبی ټولنې مشر محمد داوود منیر ازادي رادیو ته ویل د محمد ناصر رحیاب غنو څېړونو په ملي او نړیواله کچه لومړی مقام ګټلې ده. هغه زیاته کړه
و ایر مباقاتیت
زرا بخاره وایم چې د فارسی ژبې او ادبیات په برخه کې په افغانستان کې بل هیڅ څېړونکی د استاد رحیاب زین نشنی ولا او نه څوک د هغه ځای ډکول شي.
د هرات ادبی ټولنې د رهبری غړي سعید حقیقی هم محمد ناصر رحیاب د فارسی ادبیاتو په برخه کې یو لکم سارو شخصیتونو غني. هغه ازادي رادیو ته ویل
استاد در عرصه ادبیات
د فارسی ادبیات په برخه کې استاد یو له نادرو شخصیتونو څخه ګڼل کېدای شي چې د فارسی ادبیات په برخه کې پراخ مطالعه او پراخ پوهه درلود. هغه په فارسی عروضو کې ډیره ژوره پوهه درلود او د ژبپوهنې او عروضو تدریس کاوه. په پوهنتون کې د ادبیاتو بیا بیل ډولونه تدریسول او د دې ترڅنګ استاد ډیر زیارکښ او په کار پوه لیکوال.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د لویدیزی حوزې خبريالانو گروپ کې په یو لیکلي پیغام کې د خواشینۍ د څرګندولو ترڅنګ محمد ناصر رحیاب د هرات یو نیک شخصیت بللې ده. د هرات ولایت د ادبی ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سپیددام داستان نویسی در افغانستان، سفک و سبکشناسی، گورا بابا د مزن، شعر هنر زبانی زیبا، نقد ادبی او لسګونه نورې څېړنیز مقالې د استاد محمد ناصر رحیاب د ادبی اثارو برخه ده چې ځینې اوس په پوهنتونو کې هم تدریسیږي. ویل کیږي محمد ناصر رحیاب په دې وروستیو کې د بیدل او مولانا په اړه پر یوې څېړنه کار کاوه چې ټاکل شوی و د کتاب په بڼه خپره شي، خو دا ښکاري چې د هغه لمړینې سره دا څېړنه نیمګړې پاتې شوه.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي له کبله کلتور، ګړدود او نورو دودونو کې هم زیات توپیر راغلی دی. د دوی په وینا چې هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی حملته جلا ژبه ګړدود او رواجونه رامنځته کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سړکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هر قبیلی او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره
په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ پلولي نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوي دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې سات یا هغه یوازې سرک دي چې مواصلات لار دي چې یو بل تر وسه تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي بس شوې هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبه او یو کلتوري درلود خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او لنورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجه د جبي دود او دستوري په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پیتیر شوی دی په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د جېب نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې هغه څنګه وهون کې او اس از غلون کې چې للزګونو کلونو څخه څنګه وهي وای چې رواني وچکالی پر اس ساتنه پالنه اس از غلونه او څنګه بد اغیزه کړی ده. دوی وای چې پلرونو او نیکونو به شپږو اسونه ساتل خو په اوسنی وخت کې چې وچکالی زیاته سوی یوازې یو اس ساتلای سي. نور حل په دې راپور کې
د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په کرو سیمه کې دلته په سپیرو خاورو او دړو کې څنګه وهل کېږي. سور ژمی او د واورو موسم دی خو څاڅکی اوبونه لیدل کېږي. نه واورېسته نه باران او خلک له سختې وچکالۍ څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګڼ څنګه وهونکي او اس ځغلونکي وایي روانې سختې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د اسانو په ساتنه پالنه او لوبو زشته زیاته بد اغېزه کړې. شاوخوا شپېته کلن حاجي فتح محمد شلګروال اسپور او له کلونو راییس ته څانګې وهي. دی وایي پلار نیکه او غور نیکه مې څانګې وهلې. زموږ په کورنۍ کې به شپږ اووه آسونه ساتل کېدل خو په اوسني وخت کې چې وچکالۍ زیاته سوې یوازې یو آس ساتو او د نورو زیاتو آسونو د ساتلو توان نه لرو.
نو لاسو سره موږ ډیره مینه لرو او زخت زیات مینه وال لري. نور راغه وخت کې به موږ پلرونو نکګانو شپږ شپږ وو د نیاسونو ساتلو خو وستي خوشحالي په خاطر باندې د کاریزو د وچوالي په خاطر باندې نو وس یو واسم خلکو باندې تکلیف ده خو بیا هم هغه د خلکو شوق ده مینه ده یعنی پرې خو وایم نشي او کولای یم نشي.
که څه هم چې په پخوانیو یو کلونو کې به په غزنی کې زیاتې واورې کېدې خو روانې وچکالۍ دغه ولایت هم سخت ځپلی دی. شپږ اتیا کلن حاجي سلطان شاه په غزنی کې یو بل اسپور دی. دی هم وایي اوس وچکالۍ ده په خلکو باندې یو اس ساتل هم بوج سوی دی. نو روانې وچکالۍ د اسپرو مینه سړه کړې ده.
آسانه مستولو وخت هم ښولو اوس خوشکالوي ده دا یو یواز لکه په جماعت سیمانه مهرباني وکول په خلکو بوج ده. په اوله سر دغه خلکې ساتي چې شبکان اوله زه ساتم غوا نه ساتم مګر ساتم بل مال نه ساتم ما ساتم.
دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یک شنبه په ورځ له کونړ، ننګرهار او نیمروز ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی و. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 25 ولایتونو په سندیزو حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل هم سوی، خو د افغانستان د نورو